درنو اوریدونکو سلام، په کابل کې 8 بجې شوې، په رواني وسط کې دوه خبرونې تانې څنګه او درسي ساعت تر تل روخ ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه. د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل له مخې نن هم د هیواد په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت راپور ورکړی چې په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او کابل ولایتونو کې نن د درنو ورښتونو او سختو بادونو اټکل کېږي او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د سږني کال له دوبي راهیسې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درانه ورښتونه د سختو سیلابونو د راوتلو باعث شول چې مالي او انساني تلفات هم درلودل. د طالبان حکومت چارواکو د ازبکستان او متحده عرب اماراتو له استازو سره د ترانزیت او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې دا درې اړخیزه ناسته پرون د کابل په هوایي ډګر کې جوړه شوې وه او په ترڅ کې د هیواد د قانونو د استخراج، ترانسپورت، ترانزیت او له جنوبي او مرکزي اسیا سره د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان د نښلولو په اړه خبرې وشوې. دا غونډه داسې مهال جوړې کې چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف او د اروپایي شورا رئیس شارل میشل په خپله وروستۍ کتنه کې د اورګاډي د هغې پروژې پر اهمیت ټینګار کړی چې له ترمیز ښار څخه مزار شریف ته او له هغه ځای څخه پېښور ته غځول کېږي. متحده ایالاتو د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د تبرکلوز یا نری رنځ ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره 30 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خبري ویبپاڼې ریلیف ویب د راپور له مخې دا مرسته د نړۍ په کچه د نری رنځ د ناروغۍ پر ضد د مبارزې په هدف شوې ده. د راپور له مخې دا مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID له لارې ترسره کیږي چې 15 میلیونه ډالر به په افغانستان، اوکراین او میانمار کې چې له ډېر ګواښ سره مخامخ دي د تبرکلوز مخنیوي پر چاره ولګول شي. په تیرو دوه کلونو کې د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته په افغانستان کې روغتیایي خدمات هم محدود شوي او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کله دې سازمان سره سمدستي مالي مرسته ونه شي نو ښایي 8 میلیونه افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. امریکایي سناتور ګیری پیټرز چې د امریکا د کانګرس ته یو پلاوی د مشر په توګه د آذربایجان او ارمنستان سرحد ته تللی، د ناګورنا قرباغ په لانجمنه سیمه کې د وضعیت ارزونې لپاره هلته د نړیوالو سرونکو د استولو غوښتنه کړې. سناتور پیټرز پرون خبریالانو ته وویل چې په ناګورنا قرباغ کې د روانو جریاناتو له کبله سخت اندېښمن دی. په همدې حال کې د ناګورنا قرباغ د ارمنانو د بیلتون پالو مشرانو پرون وویل چې دوی په سیمه کې د دیره روسي سولساتو ځواکونو او د سره صلیب په مرسته ارمنستان ته د ټپیانو د لیږدولو په ګډون له آذربایجاني چارواکو سره د درې ورځو مخکینی نافذ شوی اوربند د موادو د تطبیق په حال کې دي. په ایران کې د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې امریکایي پلاوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان او نورو ارمنی چارواکو سره د امریکا او ارمنستان د اړیکو او په ناګورنا قرباغ کې د ارمنی توکمو وګړو پر وړاندې د آذربایجان د وروستیو پوځي اقداماتو د اغیزو په اړه خبرې کړې. د ناګورنا قرباغ لنجمنه سیمه چې ډېر اوسیدونکي ارمنیان دي، ارمنان دي په 2000 کال کې د یو سخت پوځي برید په نتیجه کې تر ډیره د آذربایجان لاسته ورغله او هغه ولسوالۍ چې له 1990 لسیزې راهیسې د ارمنستان په ولکه کې وي هم آذربایجان ونیولې. او د کروشا پولیسو د فوټبال نهتنه مینوال په یونان کې د تیرې میاشتې په خونړۍ تاوتریخوالي کې د لاس تر لودو په تور نیولي. د کروشا ایچ آر ټي تلویزیون پرون د سپتمبر په 30 نیټه راپور ورکړی چې د دینامو زاګرب د فوټبال د کلب لاسته مینوال د اروپایي ټولنې د یو حکم په اساس تر تعقیب لاندې و چې نهتنه نیول شوي او د یو بل د موندلو لپاره یې هڅې روانې دي. ایچ آر ټي د کروشا د عدلي وزارت په حواله خبر ورکړی چې دا کسان د بدو آبي هلکانو په نوم د هغې ډلې غړیتوب لري چې د یونان په پلازمینه اتن کې د تیرې میلادي میاشتې په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. په دې تاوتریخوالي کې یو تن وژل شوی و. درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې لاړ شو تاندې څنګ یو درسي ساعت خپرونې واورو، تر هغه مخکې څو راپورونه. د قطر صدر اعظم په یو تازه مرکه کې پر افغان ښځو د لګېدلو محدودیتونو په اړه د طالبانو له مشر سره د خپلو خبرو جزئیات روښانه کړي. هغه ویلي چې له ملا هبت الله خونزاده سره په خبرو کې هغه ته د قطر په څیر د یو معتدل اسلامي نظام سپارښتنه وکړه او طالبانو په ټیټه کچه د ښځو په برخه کې د ځینې وړاندیزونه ومنل. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی له سی ان ان ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوه د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده سره په کتنه کې پر افغان شوز او نجونو د لګیدلو محدودیتونو په اړه خپل خبرو پرده پورته کړه. په دې مرکه کې ښاغلی جاسم آل ثانی وایي د طالبانو مشر ته خپل هیواد د مثال په توګه یاد کړ چې ښځې په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینه وو سره انډول برخه لري. نوموړی زیاتوي چې ښاغلی اخونزاده ته څرګنده کړه چې افغانستان هم که غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي کولی سي د قطر په څیر یو منځلاري دولت ولري، ښځې د وزیرانو، سفیرانو او په ټولو برخو کې د مشرانو په توګه کار وکړي. د قطر صدر اعظم وایي چې له دې خبرو وروسته د طالبانو مشرانو لږ تر لږه په ټیټه کچه په ځینو برخو کې پر انعطاف موافقه وکړه او ویې منله چې ښځو ته به په نادولتي ادارو کې د کار اجازه ورکوي او پرېږدي به چې اړو کورنیو ته د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. آل ثانی له اسلام څخه د طالبانو د لوی مشر د تعبیر په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی دینی عالم نه دی چې له هغه سره به یې بحث کاوه، خو زیاته یې کړه چې د له هغه سره د اسلامي هیوادونو د پالیسیو خبره وکړه. د قطر صدر اعظم وویل چې دی پر خپل هیواد قطر ویاړي چې د ښځو د تعلیم او کار ممانعت نه کوي او نجونې کولی سي ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي. ښاغلی آل ثانی په دې مرکه کې همدارا زیادونه وکړه چې د نړۍ دینی عالمان او اسلامي هیوادونه اخلاقي مسؤلیت لري چې د طالبانو له مشرانو سره تماس ونیسي او په دې اړه خبرې ورسره وکړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ملاتړ د جمعې پورست د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې هم خبرې وسوې. د ښځو لپاره د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی میلانی ویروویر وویل چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د بشري حقونو ټولونو ته یو راپور برابر سوی دی. نوموړی د ملګرو ملتونو د جرمونو له محکمې وغوښتل چې په دې اړه تحقیقات وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری د طالبانو له حکومت سره د متحده ایالاتونو د تعامل دفاع وکړه، خو هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له طالبانو سره د تعامل په مسأله کې هیڅکله د بشري حقونو له اصولو څخه تیر نه سي.
په ننګرهار ولایت کې ځینې پخواني افغان پوځیان ادعا کوي چې د دغه ولایت پخواني قلي اردو په فامیلیو کې کورونه د طالبانو د درېمې لواء د کسانو لخوا غصب شوي. دوی د ځینو اسنادو او بانکي فورمونو په وړاندې کولو سره ټینګار کوي چې دا کورونه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې دوی ته ورکړل شوي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د هغه وخت له دفاع وزارت څخه د خپلو ملکیتونو سندونه ترلاسه کړي. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه تروسه پوښتنې نه دي ځواب کړي. نور جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
په ننګرهار ولایت کې یو شمیر پخواني افغان پوځیان ادعا کوي چې له څو ورځو را په دې خوا په دغه ولایت کې د طالبانو د درېمې لواء د کسانو لخوا د دوی د کورونو غصبول چې په تیرو حکومتونو کې ورته ورکړل شوي و پیل شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو کسانو د دوی د کورونو توکي ورته بهر غورځولي او غواړي په زور یې ورنه ونیسي. دوی د ځینو اسنادو او بانکي اویزونو په وړاندې کولو سره ټینګار کوي چې دا کورونه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې دوی ته ورکړل شوي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال یې د هغه وخت له دفاع وزارت نه د ملکیت سندونه ترلاسه کړي دي. له دوی څخه یو تن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادۍ رادیو ته وویل
پیسې په دوه قسطه کې تحویل کړي، سند ملکیت یې راکړی دی، راته اسناد ټول تکمیل دي. اوس د درېمې لواء منصوبین راغلي او دا خلک په زوره باسي، حتی کډې په بار کړلې او وایي چې تاسو وزې موږ خپل کورونه دلته راولو چې زموږ کورونه په میدان دي.
یو بل پخوانی پوځي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته خبره کوي.
موږ دغه پیسې دولت بانک ته تحویلولې د صفایي او د برق مصارفاتو. اوس دا طالبان وایي چې دا موږ یو نه مرو نن د داود نو وروسته دا څونه نظامونو کې چې امنونه شوي دي موږ سره لغوه دي، موږ یې نه منو. توپک په زور او سلاح په زور راځي، کورونو ته اوړي په زوره، خلک ماشومان او سیاسر زوروي په زور، زموږ کالي ور اویلي مخیاشي یا سوین کوسي ته وباسي.
د دغو پخوانی پوځیانو د معلوماتو له مخې دا کورونه چې په جلال آباد ښار کې د پخوانی قلو اردو د فامیلیانو په نوم دوی ته ورکړل شوي وو، دا مهال له سلو زیاتې کورنۍ پکې ژوند کوي. یو شمیر سرچینو چې ځینې ویډیوګانې چې د اکیګي د همدې پخوانیو پوځیانو د کورونو د ازادۍ رادیو ته رالیږلي چې په کې لیدل کېږي د ځینو کورونو توکي بهر راویستل شوي دي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویاند قاضی عادل دا موضوع د طالبانو د دفاع وزارت اړوند ګڼي او د طالبانو حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د مخکنی جمهوری نظام د دفاع وزارت ویاند موسی رادمنش تاییدوي چې ځینو افسرانو ته د ځمکو او اپارتمانونو د ملکیت سندونه ویشل شوي دي.
د جمهوریت پر مهال افسرانو ته د ملي دفاع وزارت د مزکو او اپارتمانونو د ویش اسناد د دفاع وزارت د ودانیزو چارو د ریاست او د قضایي ادارې د باصلاحیته محاکمو لخوا ورکول کیدل چې نوم، بیا، حدود اربعا او شهود به پکې ذکر وو چې د مراحلو تر بشپړېدو وروسته به حقوقي شخصیتونو ته دا قبالو پتوګا ورکول کېده.
خو هغه وایي چې د حمد کرزي د واکمنۍ پر مهال د یو شمېر صلاحیت لرونکو کسانو لخوا ځینې حقوقي تېروتنې شوې وې چې د رامنځته شوې بیوروکراسۍ له امله دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شو او ستونزې رامنځته کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون د نړیوالو سازمانونو لخوا د پخوانیو پوځیانو د بشري حقونو په نقض تورن دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا شان راپورونه رد کړي دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې په 800 مواردو کې د پخواني پوځیانو حقونه نقض کړي چې په دې کې غیر قانوني وژنې، ربړونې، نیونې او اجباري ورول شامل دي.
د برېټانیا په پلازمینه لندن کې پرون له اروپایي ټولنې سره د برېټانیا د بیا یو ځای کېدو په پلوي مظاهره وشوه. دا مظاهره د بیرته ستنېدو د ملي غورځنګ ان آر ایم لخوا تنظیم شوې وه. برېټانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پوښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووتله. احمد تکل نور جزئیات راکړي.
پرون سلګونه کسان په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې بیرغونه ورسره وو د لندن واټونو ته راووتل او له اروپایي ټولنې سره د برتانیا د بیا پیوستون غوښتنه یې وکړه. د بیرته ستنېدو د ملي لاریون تر عنوان لاندې دا مظاهره د لندن هایډ پارک ته نږدې وشوه. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې مظاهره چیانو داسې شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو له اروپایي ټولنې سره د بیا یو ځای کېدو لارې لدې ځای پیلېږي او بیا سره یو ځای شي چې خوشاله شي. له اروپای ټولنې سره د بیا پیوستون پلوي چلوونکو د خپلو موټرو هارنونه وغږول. برتانیا په 2018 کال کې له یوې ټول پښتنې وروسته له اروپای ټولنې ووتله. پرونی مظاهره د بیا یو ځای کېدو ملي غورځنګ یا ان آر ایم چې په اروپای ټولنه کې د برتانیا د بیا ګډون پلوي کوي تنظیم کړي و. پیټر کور چې د ان آر ایم مشر او د مؤسسانو لړلې دی پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل له اروپای ټولنې بیلتون هغه لوی تیروتنه و چې توانې د په وینا د برتانیا ټول وګړي په تیر به وزل خلک او کارګران پرې کوي. له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو توافق یا بریکزټ د پخوانی محافظه کار صدر اعظم بوریس جانسن په دوره کې تر بحث لاندې ونیول شو او په 2021 کال کې عملا تطبیق شو، خو په 2015 کال کې بیا په اړه غور کېدای شي. د کارګر اپوزیسیون ګوند مشر کایر ستارمر د جمعې په ورځ وویل چې نور نو له اروپایي ټولنې، ګمرکي اتحادیې یا ګډ بازار سره د برتانیا بیا یو ځای کېدل هیڅ امکان نه لري. د برتانیا په پارلمان کې څلورم لوی ګوند لیبرال دیموکرات ویل دي چې رای ورکوونکي نور د اروپایي ټولنې په اړه خبرې نه کوي. د ګوند مخکې ژمنه کړې و چې د بریکزټ مخه به نیسي. د لیبرال دیموکرات ګوند مشر سر ادوارد داوی د شنبې په ورځ د ګوند د کلنی کانفرنس په درشل کې وویل دوی غواړي چې برتانیا یو ځل بیا د اروپا له زړه سره یو ځای شي، خو د په وینا دوی حقایق ته ګوري او پوهیږي چې دا کار ښایي ډیر وخت ونیسي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څنګه یو درسي ساعت خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام اله دا خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي د دیونه په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې د 1402 کال په کانکور کې د ګډونوالو شمیر کم وو د طالبانو حکومت د ازموینو د ادارې لخوا اعلان شوی شمیرې ښیي چې د 1402 کال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 80,000 کسانو ګډون کړی وو خو د تیرو کلونو په پرتله چې د کانکور د ګډونوالو شمیر په کې تر 2000 رسیده سږ کال د کانکور ګډونوال کم وو په پیل کې په دې اړه یو راپور لرو که تر پای را سره وي نور مطالب به هم واورئ د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د 1402 کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې 4204 تنو پکې ګډون کړی وو که څه هم د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د کانکور د پایلو د اعلان په محل ادا وکړه چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کانکور ګډونوال ډېر وو خو د ګډونوالو د هغو شمیرو له مخې چې په تیرو کلونو کې د ازموینو د ملي ادارې لخوا اعلان شوي ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانکور ګډونوال ډېر کم وو د ازموینو د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 کال کې 1300 سره په 1400 کال کې 1300 او په 1399 کال کې 200,000 کسانو د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی وو د پوهنتونونو ځینې مخکینی استادان او د کانکور ګډونوال په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت لاملونه بیلابیل بولي د سګنی کانکور یو ګډونوال ریحان احمدزی وایي دا چې سکل نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وي او ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی ځکه د کانکور ګډونوال هم کم وو
سکل په کانکور کې زمونږ خویندې ګډون نه وکړي چې دا واقعا د تاسف وړ خبره ده او دې ترڅنګ یو شمیر اقتصادي ستونزې دي چې باید شاګردان آمادګي نه و تعقیب کړي نو کانکور کې ګډون نه شو کړلی
سین الله سیال چې تیر کال د کانکور په ازموینه کې بریالی شوی وای روان وضعیت ځوانان بیا انګیزې کړي چې له امله یې په کانکور کې ګډون کم شوی او انډیرې له بریالي کېدو وروسته هم پوهنتونونو ته نه ځي
زمون ډیپارټمنټ تقریبا 90 نفرو کامیاب شوی وال او لیدې جملې څخه وښه نفرو ثبت نام کړو او په وښه تو کشن لپاره چې زمونږ ټولګي ته راتلل او په شلو محصولونو کې تقریبا اوس 15 محصولین پاتې دي او شاید دا څو لاملونه ولري یو دا چې اقتصادي لاملونه دي او بل طرف ته دا چې یو پزې پزا حاکم شوی دی چې دلته د پانتون محصول چې دغه اهمیت نه لري یعنی کار اهلی کار ته نه سپرل شوی او د پانتون محصلین هم ډیر پریشان کړي دي ځکه که دوی د پانتون څخه پاره هم شي نو دوی ته په خپله برخه کې کار او دنده چې دغه نه پیدا کیږي نو چې دوی ته په خپله برخه کې لپاره هغه وروسته کار او دنده پیدا نه شي نو بیا د پانتون ویل څه معنی
د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی د زده کړو په اړه د چارواکو غیر مسؤله څرګندونې او زده کړو ته ارزښت نه ورکول د دې لامل بولي چې لوړو زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شي ښاغلی جهانی ازادي راډیو ته وویل
د دې تیرو کلونو اعداد او ارقام ته وکتل شي په واضح ډول باندې لیدل کیږي چې طالبانو له حاکمیت سره د کانکور په ګډونوالو کې بنیادی توګه باندې کموالی راغلی په د طالبانو له حاکمیت څخه مخکې وختونو کې شاوخوا 2000 تر 2000 پورته ګډونوال موږ درلودل په کانکور کې ولې تیرو دوو کلونو کې دا تعداد په بنیادی توګه باندې کم شوی دی لکه د طالبانو د حاکمیت په لومړي کانکور کې شاوخوا 1300 نجونو او هلکانو ګډون درلود اسې د تیرو کلونو یعنی 2000 ګډونوالو په نسبت باندې یو ډیر کوچنی رقم دی او سږ کال له بده مرغه چې د نجونو هم په کانکور کې ګډون نه درلود یوازې 90,000 کسانو په کانکور کې برخه اخیستې وه د ما په نظر باندې د دې بنیادی عوامل یو خو د زده کړو بې ارزښته ګڼل دي لکه مثلا په افغانستان کې په اوس وخت کې د عصري زده کړو په اړوند باندې غیر مسؤلانه څرګندونې کېږي لکه مثلا یا زده کړې مبح بولي یا مهمې نه بولي د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر انید احمد مویلي وو هر شی چې ډېر تخریب کړی وي ډېر ورانه کړی وي هغو ته مثلا لوړ امتیازات ورکول کی همدارنګه اقتصادي وضعیت زما په نظر باندې یو بل فکتور دی اوس وخت کې د افغانستان یو لوړ اقتصادي جمعیت یا نفوس دی په خطر خطه لاندې ده، نو دا به د معنا باندې سي د ورځې لپاره په کافي اندازه باندې د غذا نه سي دوه وخت غذا نه سي تهیه کوله، نو کله سي په یو هیواد کې د خلکو بنیادي ضرورتونه پوره نه وي طبیعي ده. هلته اول خو خلک علاقمندي نه لري سي زده کړو ته ادامه ورکړي، دویم دا دسی نشي کولای مثلا خلک هغه یو محصول سي د کورنۍ سرپرستي مدار یو کورنۍ د غذا او د ډوډۍ پیسې نه لري، نو څنګه به کولای سي هغه تمویل او سپورټ کړي؟ یعنی زما په نظر باندې موږ کچېرې د تیرو کلونو ارقامو ته وګورو یا اوسنی وضعیت ته وګورو، موږ د یو زوال په مسیر باندې روان یو، نو په راتلونکو کلونو کې ممکن تر دې هم د کانکور د ګډونوالو تعداد کم سي. نو د افغانستان د مسلکي زده کړو په اړوند باندې موږ نشو کولای ډیر خوشبینه اوس.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد عبید الله وردګ وای ډیر ځوانان په دې نیت لوړې زده کړې کوي چې په راتلونکي کې په هماغو څانګو کې کار وکړي. خو د نوموړي په خبره دا چې اوس په مسلکي بستونو کې هم طالبان خپل وسلوال ګماري او هغوی ته لومړیتوب ورکوي، له دې امله د کانکور د ګډونوالو شمیر راکم شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د زده کوونکو انګیزه لمنځه تللې ده او دوی د زده کړو لپاره کوم انګیزه نه لري او کوم مثبت تصویر د دوی سره نشته دی چې زده کړې د څه لپاره باید وشي. په عموم کې تاسو ګورئ چې په تېرو دوو کالو کې د علم د روا او ناروا په هکله باندې بحثونه کېږي چې دا په خپله باندې خلکو ته او زده کوونکو ته په یو ډول باندې ښایي چې یعنې کوم کار چې تاسو کړئ کوم زده کړې چې تاسو کړئ دا دومره ډېرې د ارزښت وړ نه دي او تر اوسه پورې د روابطان او ناروابطان هم معلوم نه ده. په تېرو دوو کلونو کې چې کوم ټاکنې کېږي کومې مقررې کېږي هغه ټول داسې کسان د انتخابیږي او داسې کسان مقررېږي چې هغه اکثریت زده کړې نه دي کړي او یا د زده کړو په هکله باندې هر اقل هېڅ معلومات نشته دي. نو خلکو ته دغه ښودل کېږي که یو څوک زده کړې هم وکړي نو نتیجه به یې هغسې نه وي لکه د دوی چې څنګه تمه ده.
ښاغلی وردګ ادعا کوي که د زده کړو بهیر او ارزښت نه ورکول په همدې ډول دوام ومومي، په راتلونکو کلونو کې به د کانکور ګډونوال نور هم کم شي. په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې ویان نسیم ګل سهار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پوهنتونونو لسګونو استادانو دندې پرېښي او بهر ته تللي، همدا ډول د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او ورسره طالبانو په ډېرو مسلکي بستونو کې خپل کسان ګمارلي دي چې له امله یې د افغانستان تحصیلي سیستم له ګڼو ننګونو سره مخ شوی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سرتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کېږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي، چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي، چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده، چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، ته شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږده مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده، چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. دا بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړه وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ترو یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې، نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
په افغانی ټولنه کې له ماشومتوب هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنی د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحه او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کیږي یا د ښځو مربوط کیږي هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو، هلته دا دود نه داسې نارینه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې ده چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي، دا کارونه د ښځو مربوط کی، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
وسنی ځوانان چې کنه هغه ډیریشن ځان لپاره شرم بولی چې د کوي، لکه یو له هغه نوم دغه د پخلی د کولیا د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي، امدا بالکل غلطی مفکوري دي چې مونږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو ولې هغه څوک دي زمونږ مور دي زمونږ پلار دي، کچیرته هغه په سخت مشکلاتو کې وي نو مونږ سره مرسته کول دا زمونږ په واجب دي.
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار د چ په داسې وخت کې هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولای شي.
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کړو. زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی، په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده خو دې څخه مخکې زموږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده، همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوای شو زه د کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار را کوي مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تاته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام استروک څوک راشي او نه کې وږی سوم بیا هوټل ته دکان نه بچا اخلم بیا خورو.
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسان نزده کوي او د نزده کړي علت یې دا د سدې په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پیښي، خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دوی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي هغه وخت بیا ورمعلومیږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له هغو خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا وي چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمت ځای زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي یا زده کړي. بل خبر دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي، که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دی وای ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه د وږی پاته سوی یم، یعنې ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي وتو کول یا کالي پرې منځل که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د ځوان په هیاله یې ملک مر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسیږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور او پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وای چې خپل هم په کور کې کار کوي.
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا او بره تر اخیستلی شم، بیا بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې له ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نرنه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټولوي، بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي د کارونه به ډېر سړي ته آسانېږي، خو زپیګم مثلا اخلای پخلای چې د بیا زکړه هم غوړي نو دی کولای شي خپل مو سره له میرمن سره له خور سره کینی ورځ دی ور سره پیسې لا د شاګرد په حیث کار وکړي بل ورځ کولای شي چې خپل پخلای وکړي یا ورځ دی ور سره کینی چې دوی څنګه کالی څنګه مینځي د جریان دی ورځ ور سره تعقیب کی بل ورځ کولای شي چې کالی ومینځي یا بل کار څومره کارو چې مو په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي نو دا حکم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي آسان کار دی فقط که څوک وغواړي چې د بدلون وکړي او د غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي
درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپل ټولې اړتیاوي خپل پوره کړي او نور ته سترګې ونه نیسي همدارنګه د کور په کارونو کې لمور خور او خزي سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډیره کړي درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي تر بیا خو وخت ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت خبرونې ته هرکلی کوم نن په درسی ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خبرېږي لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مقتا د بی بی هاجری او اسماعیل علی السلام د تاریخی داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو خو زوی او پلار د خدای لدی آزمایښت بریالي وتل نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبې شریفې جوړېدل دي د خون کې په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو
نن مو اوله موضوع ده د کعبې شریفې ودانول حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول دا دعا به ویل اے پاک او لوی خدای زموږ د هڅه ومنه ځکه ته هر څه اوري او په هر څه پوهېږې اے خدای موږ مسلمانان خپل مکتی وګرځو او زموږ په نسل کې داس کوم پیدا کړ چې ستامتي اوسېږي موږ ته د عبادت لار راوښی او پر موږ مهرباني وکړه ځکه ته بخښونکی او مهربانه اے لوی خدای په دې ملک د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه مزمه کې جوړ شو دا ودانی یوازې د عبادت لپاره نه ده بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز وو له برکت څخه د کور او د عالمانو د لاښوونو مرکز ټاکل شوی وو مخه او مقصد یې دا وو تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای شي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه الصلوات والسلام دینه ده ابراهیم علیه الصلوات والسلام د یوسلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات سو او په فلسطین کې د الخلیل په شهر کې خاورو ته وسپارل سو. پر حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام باندې لس صحیفې نازلې سوي دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لکون کې مودا واوریدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مو بجو لا ازادۍ رادیو.
مننه چې لا ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته لګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر سوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجري قمري پورې د واکمني کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدې. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماتې وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم به امر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم به امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم به امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 25 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حاکم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شې وې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بلاخره په 1440 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 5 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شول. دوی ټولو حاکم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1440 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابو بکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې، هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کیږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مغول وستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو، او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د اوملا له لوري ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسید، او واک ته د ده په رسیدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول، او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنی له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کاله پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیولتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود ل ادارې نه خپوه په پاتسن لاس پوری کړ او نوموړی د کابل بلا حصار کې ماسره کړل. شاه شجاع کابل تر ننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان د خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په قاضي کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یوځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړ. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان رونسو، د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاصه سوه. هم هغه وو چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. له کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي وه، د هیواد د امنیت غوښتونکي وه، شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشي کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلی عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړنو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر پتی خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې وو، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېد او د شاه شجاع ضد ځواکونه راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
گرانوز د کونکو هیله د چین ننای درس ته په زړه پوری تمام شوی وی. په همدې هیله تاسو مخکنه داده چې له درسي ساعت وروسته لننني لوستل شوی درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنی او تمرینونه حل کړئ. ننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تخته پمن
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
رات لپل شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم ستم پاش خان سنم نظر لرا نظر